سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تازه دی رادیو د دې سات خبرونه ته خراغلې شروع کوو په خبرونو. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د مهاجرت نړیوال سازمان په خپل وروستی راپور رد کړی. د وزارت په یو بیان کې ویلي ځینې سازمانونه د مرستو د راټولولو په خاطر غلط معلومات خپروي چې هغه د افغانستان په خلکو غیر مستقیم اغیزه کوي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په وروستی راپور کې ویلي چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیون افغانان له خپل هیواد وتلي او ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته کډه شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل راپدې خوا تر وسه په دومره شمیر کې خلک له افغانستان څخه نه وو کډوال شوي. د دې وزارت په خبره په افغانستان کې په وروستیو څلورو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې له افغانستان څخه د خلکو د وتلو پرتله د هیواد ته ډیر کسان بیرته راستنه شوي دي چې شمیر یې په وروستیو دریو کلونو کې 3.1 میلیون تنو ته رسیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي چې 50% افغانان چې ایران ته تللي وایي چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی دوی دې کار تار کړي دي. ټاکل شوې ده چې د بنګلاديش د پاوز لوی درستیز په چې د صدر اعظم شیخ حسینی د استعفا په پایله کې د هیوا چاري پلاس کې خيستي نن د محصلینو له مشرانو سره خبرې وکړي. د محصلینو لخوا د پیل شوې مظاهرو په نتیجه کې شیخ حسینه دې ته اړ شوې و چې استعفا وکړي او له هیوا د وتښتي. شپږو کلنه حسینه چې له 2009 کال راهیسې په قدرت کې وا په وروستیو ترسره شویو انتخاباتو کې په درغلۍ تورنه شوې و چې له واک څخه د لرې کېدو لپاره یې په میلیونونه کسان واټونو ته راوتلي وو. د بنګلاديش لوی درستیز جنرال واقر زمان د دوشنبه د ورځې نه وخته د ټلویزیون لاره اعلان وکړ چې شیخ حسینی استعفا کړه او پاوز به موقت حکومت جوړوي. د محصلینو مشرانو د بنگلاديش د پاوز له لوی درستی سره د کتنې په درشل کې ویلي چې دوی غواړي څلور تیا کلن اقتصاد پوه او د نوبل د جایزې ګټونکی محمد یونس د نوي موقت حکومت د مشر په توګه وټاکل شي. د هغو رایو اخیستو په نتیجه کې چې د امریکا د ډیموکرات ګوند ملي کمیټې پرون خبرې کړې، د امریکا مرستیال ولسمشره کاملا هاریس د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د دې ګوند رسمي کاندید غوره شوه. د 5 ورځو آنلاین رایې اخیستو په نتیجه کې کاملا هاریس د 3600 رایو په ګټلو سره چې ویل کېږي دا د دې ګوند د ټولو ګډونوالو استازیو 99% رایه ده، د دې ګوند رسمي کاندید غوره شوې ده. ډیموکرات ګوند په دغه رایګیری کې د ټولو ګډونوالو شمیر نه دی اعلان کړی، خو ویلې دي چې په هر ایالت کې د میرمن هاریس ته 100 استازیو رای ورکړې ده. نوموړی به د امریکا د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې چې د نومبر په 5مه ترسره کیږي د جمهوري غوښتونکو د ګوند له کاندید پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي. ټاکل شوی چې نوموړی به نن سه شنبه د دغو ټاکنو لپاره خپل مرستیال وټاکي. یو شمېر سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې میرمن هاریس د کاندیدانو فهرست کوچنی کړی او اوس پر 2 کسانو د پنسلوانیا پر والی جوش شاپیرو او د منسیواتا پر والی تیم والز غور کوي چې کوم یو یې د خپل مرستیال په توګه وټاکي. نوموړی بانن په فلادلفیا کې د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې له خپل نوي مرستیال سره راڅرګند شي. د روسیې د باج قرقدستان په ستیرلی تماک سیمه کې د وسلوالو د تولید په یو فابریکه کې د چاودنې په نتیجه کې 3 تنه وژل شوي دي. د سیمه ایزو چارواکو په وینا دغه چاودنه پرون په وانګارد فابریکه کې هغه مهال وشوه چې د فابریکې 3 کارکوونکي غوښتل یو نل لیک خلاص کړي. د روسیې تحقیقاتي کمیټې پر یو بیان کې ویلي چې د هوا او ګازو مخلوط د دغه چاودنې لامل شوی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او انکار د فابریکې د روسیې د دفاعي تاسیساتو له ډلې څخه ده چې د مختلفو راکټ لانچرونو د سیستمونو لپاره پرزې تولیدوي. پرونه ته خرغلست تاسو زمونږ غږ آزادی رادیو نه اوري، وس آزادی رادیو څلر وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. په دې خبرونه کې ورسره واوري چې د ماشومانو د ساتنې اداره وایي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې له 38,000 زیات کسان چې نیمایي ماشومان دي د اقلیمي بدلون له امله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي.
ماشومان هم تغذیه چوس یری دلی دی زموږ په کلی کې د پاکو وو تقریبا 200 یا 300 کور یو څه استشه یو هغه زموږ نړۍ راوړان زموږ
او دا به مواوري چې د نورستان په وان فایګل او بریک میتال ولسوالیو کې د خلکو په شخصي لګښت دوه تعلیمي ادارو ته ودانۍ جوړې شوې دي.
بنمټال ولس تلور جریبه ځمکه ورته وقف کړې دي. د دې دواړو تعلیمي مرکزونو ودانۍ لپاره تقریبا 15 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. دا هم ولس ورته ورکوي.
په دې خپلونه کې نور مطالب هم لرو، راسره مل اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سلامونه بیا مستړی مشهید د خبرونه زفرشته سهاګ د شفیق یار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی راپورته د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې له 38,000 زیات کسان چې نیمایي ماشومان دي د اقلیمي بدلون له امله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. دغه اداره په یو تازه خپور کړي راپور کې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا شمیر د تیل کار په پرتله لوړ دی. په همدې حال کې طبي پیښو ځپلي یو شمیر کورنۍ چې له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي وایي دوی او ماشومان یې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي او شدیدا لومړیو بشري مرستو ته اړمن دي. نور لیله فیروزی عزیزی ناورو
د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله درامست سویو طبي پیښو په ترڅ کې د ځپل سویو لویانو او ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د ادارې په خپل تازه راپور کې چې نن سه شنبه د اګست په 6مه یې خبر کړای ویلي چې د روان 2024 کال په لومړیو 6 میاشتو کې 38,438 کسان له خپل اصلي مینو څخه بې ځایه سوي چې سم نیمایي ماشومان دي. د ادارې ویلي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله لوړ دی. د تیر 2023 کال په همدې موده کې د ورختونو او سیلابونو له امله د بې ځایه سویو کسانو شمیر 1,000 کسان یاد سوي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې ویلي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې ډیر ماشومان د اقلیم د بدلون د اغیزو له امله بې کوره سوي دي. دغې ادارې ویلي په تیرو 6 میاشتو کې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د اقلیمي بدلون له امله ویجاړوونکي سیلابونه، شدید ورختونه، زلزلې، د تودوخې لوړوالی، طوفانونه او شدید وچکالی رامنځته شوې ده. په راپور کې په افغانستان کې د دې ادارې د مشر ارشد ملک په حواله راغلي اقلیمي کړکېچ په افغانستان کې بشري ناورین ته لمن وهي. خلک له خپلو کورونو بې ځایه کوي او د اوبو سرچینې ویجاړوي او ښوونځیو ته د ماشومانو د تګ مخه نیسي چې دا د ماشومانو ژوند بدلوي. د تیرو 6 کلونو په پرتله په افغانستان کې نوي زیږیدلي ماشومان له 15.3 چنده وچکالۍ سره مخ دي. سیف د چلډرن د وچکالۍ له امله کندهار تر ټولو زیات زیانګالی ولایت بللی دی. په راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویل شوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې په وروستیو لسیزو کې ډیری خلک د جګړو او ناامنیو له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي وو. له 2022 کال راهیسې د اقلیمي بدلون اغیزو ډیر خلک په هیواد کې دننه له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. بلخوا طبي پیښو ځپلې او له خپلو مینو بې ځایه شوي یو شمېر کورنۍ وایي بې سرپناه او له ګڼو بشري ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ یو اوسیدونکي سوابګل چې وروستیو طوفانونو ځپلی ازادي راډیو ته وویل
او لاندې ورلاندې کوټې خرابې کړي. بیا ځینې خلکو تقریبا نصابي تکلیف غوندې پیدا شوې ځکه زه ټول خلک د کوټې کې ناست وو. دیوال چې پرې راغورځېدلی نو بس ډېر قوي درزې کړې. ماشومان هم دغه دي چې اوس یېرېدلي دي. زموږ په کلي کې د پاکو اوبو تقریبا 200 چې په 200 یا 300 کور یو څه ایسته شوي وه. هغه هم زموږ نړۍ را وړاندې ده. مونږ خو چې هغه 100% پاکې اوبه نه دي. زما خپله تقریبا 200 چې اته مې بچي دي.
د همدې ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی عزت الله چې د تیرې میاشتې په وروستیو کې د کورنۍ وغړي طوفانونو مړه کړل وایي پاتې نوره کورنۍ د سرپناه په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
او د کور سرپناه فعلاً نه لري.
بلخوا بغلان ولایت چې سکل سیلابونو سخت وځپه د روشن په نوم یو اوسیدونکی وایي
یعنی مې جاده سی بې پلی بې پیسې همدل ته په بد وضعیت به پیسو وګیتګی د خیمه او ترپالونو لاندې پراته یو. همدل ته د ګرمۍ له لاسه وسوځیدو. هم موږ او هم ماشومان مو پاکیو بنه لرو. دلته یو ټانکر دی چې په زړه یې وي لږ اوبه راکوي چې نوي اوبه هم نه راکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د سیف د چلډرن د راپور پر بنسټ افغانستان د اقلیم د بدلون د اغېزو له امله شپږم ډېر زیانګالی هېواد دی چې په ټکو یې له دې امله د رامنځته سوي کړکېچ زیانونو ته د رسېدنې توان نه لري. دې ادارې په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې افغانستان کې په هر اوو افغانانو کې یو یې اوږدمهاله بې ځایه کېږي چې په جنوبي آسیا کې تر ټولو لوړ او په نړۍ کې دویم لوړ شمېر دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
خبرونه ته بیا مخره غلی. تاسو ازادي رادیو اوري. د طالبانو حکومت وی په پام کې ده چې له گاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوی افغان کډوالو ته په شپږ څلوېښت ښارګوټو کې ځمکې وویشي. د طالبانو د ښاري پراختیا او استوګنې وزارت سرپرست شیخ احمد الله نعماني نن په کابل کې د دغه وزارت د یوې کلنې لاسته راوړنې د تشریح په کانفرانس کې وویل چې دغه ښارګوټی د افغانستان په نهه ویشتو ولایتونو کې په پام کې نیول شوی. په همدې حال کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې له گاونډیو هیواد دونو بیرته افغانستان ته راستانه شوی دي د دوی وضعیت ته هیڅ پام نه دی شوی او نه هم ورته د ځمکو د ویش کومه ژمنه ورکړل شوې ده. نور حالی عبد سپوږمې راکوي.
یو شمیر افغان کډوال چې تازه له ګاونډیو هیوادونو راستانه شوي وایي د بیکورۍ له جدي ستونزو سره مخ دي او تر اوسه د دوی وضعیت ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. دوی ادعا کوي چې له دې چې دوی استوګنځای ته سخت اړتیا لري خو بیا یې هم د طالبانو د حکومت لخوا د ځمکې د ویش په برخه کې کومه ژمنه نه ده ترلاسه کړې. یو افغانه میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي او یو کال وړاندې له پاکستانه کابل ته ستنه شوې ازادي راډیو ته وویل چې د استوګنې د نشټوالي په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
د ژوند کور ځای او اقتصادي ستونزې ډېرې دي او دا مالی ستونزې بېوزلي او بیکاري چې کوکارې وهي هم د هغو کډوالو لپاره چې تازه راستنه سوي او د کډوالو د کارت پرته افغانستان کې ژوند کوي ډېرې ستونزې جوړې کړې دي.
یو بل افغان کډوال عبدالرحمن چې یو کال وړاندې له پاکستانه لغمان ولایت ته ستون شوی وایي کار او روزګار نه لري او که ځمکه هم ورته ورکړل شي د ودانولو وسینه لري.
پښتونونه راغلي ما د پیو خپل وطن ته او دلته غواړي چې موږ سره تمرسته وکړي. نو یو سرپناه موږ ته پیدا کړي نه سرپناه څه ده نه جوړیت ته نه یو خصن یو برخه دغه حالات دي. سرپناه جوړه کور موږ ته پیدا کړي باید موږ ته ځمکه راکړي موږ پر موږ څنګه په چی به جوړه کړو باید موږ ته مکمله سرپناه موږ ته جوړه کړي.
خود طالبانو حکومت وایي په پام کې لري هغو افغان کډوالو ته چې له گاونډو هیوادونو راستنیږي په نهه ویشتو ولایتونو کې په شپږ څلوېښت ښارګوټو کې ځمکې وویشي. د طالبانو د ښار جوړونې او استوګنې وزارت سرپرست د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دغه وزارت د یوې کلنې لاسته راوړنو د تشریح په اړه جوړه شوې غونډې ته وویل چې د دغه وزارت د ثبات او د اسکان د دایمي کمیټې له تصویب وروسته به پیژندل شویو کډوالو ته زمکه وویشي. هغه زیاته کړه چې کډوال باید په خپل زمکو باندې کورونه جوړ کړي.
د دې زمينه ساجي وکړه چې کوم مهاجرین راځي د هغوی لپاره د انځکو ورکول شي هغوی به خپل کور ور باندې او باید کې تقریبا په نوې ستو ولایتونو کې شپږ سلوي خارګوټي موږ هغه تر مطالعه لاندې ونیول. که څه هم د دوه خارګوټو اکثره دغه مهاجرینو وزارت سره په پیش وخت کې وي اما دا چې وسالت په ساحه کې تطبیق کړي اکثر د هغوی هغه پلانونه شوي په صحیح شکل نه جوړ شوي.
د ښار جوړونې او استوګنې وزارت د سرپرست په خبره په څلورو نورو ولایتونو پنشیر بامیان خوست او غزنی کې کډوالو ته د ځمکو د ویش لپاره د سرشمیرنې چارې روانې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2023 کال نومبر میاشتې راهیسې تر شپږ زره ډېر افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي. د دې هیواد حکومت د تیر کال په نومبر میاشت کې د 1 میلیون بې اسنادو افغان کډوالو ایستل پایل کړل چې تر ننه دوام لري. دغه شان ایران هم په دې وروستیو میاشتو کې زرګونه بې اسناده افغان کډوال افغانستان ته راستانه کړي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لس ورځې مخکې ویلي وو چې په وروستیو میاشتو کې هر ورځ له زرو ډېر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه ایستل شوي دي. د دې وزارت لخوا د ورکړل شویو شمیرو لمخې د زمری میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له ایران او پاکستان څخه څه باندې 10,000 افغانان افغانستان ته راستانه شوي دي. له ګاونډیو هیوادونو څخه یو شمیر ایستل شویو افغان کډوالو په ځلونو د خپل ژوند خراب وضعیت او ورته د نه پاملرنې په اړه شکایتونه کړي او ویلي دي چې له راستنېدو وروسته د استوګنځای د نشټوالي په ګډون د ګڼو ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دې برخه کې به مول نړیوالو موضوعاتو خبر کړو. ورزو بنگلاديشي واته د بنگلاديش ولسمشر نن پارلمان منحل کړ او په دې توګه په دې هواد کې د نوي حکومت جوړولو ته لار پرانسته. دا وروسته له هغه چې په بنگلاديش کې د محصولینو لخوا د پراخو مظاهرو په نتیجه کې په خواني صدر اعظم حسینه شیخ استعفا وکړه او له هواد وتښتید. ټاکل شوی د بنگلاديش د پاوز لوی درستی چې وست د هواد چارې سمبالوي نن د مظاهره کوونکو له مشرانو سره د نوي حکومت د جوړولو په اړه خبرې وکړي. د دغه مظاهرو تنظیمونکو وړاندیز کړی چې د نوي موقت حکومت لپاره د اقتصاد پو او د نوبل د جایزې ګټونکو محمد یونس د صدر اعظم په توګه وټاکل شي. نور حالې لازمون همکار نوریاس نوري نواوري.
ټاکل شوی چې د بنگلاديش د پاوز لوی درستیز بچ د صدر اعظم شیخ حسینه د استعفا په پایله کې د هیواد چارې په لاس کې اخیستي نن د محصولینو له مشرانو سره خبرې وکړي. د محصولینو لخوا د پیل شوو اعتراضونو په نتیجه کې شیخ حسینه دې ته اړه شو چې استعفا وکړي او له هیواد وتښتي. شپږاویا کلنه حسینه چې له 2009 میلادي کال راهیسې په قدرت کې و په وروستیو ترسره شوو انتخاباتو کې په درغلیو تورن شوی و چې له واک څخه د لری کېدو لپاره په میلیونونو کسان واټونو ته راوتلی وو. د بنگلاديش لوی درسیز جنرال وقر الزمان د دوشنبې د ورځې ناوخته د تلویزیون لارې اعلان وکړ چې شیخ حسینه استعفا کړی او پوز به موقت حکومت جوړوي. د محصولینو مشرانو د بنگلاديش د پوز له لوی درسیز سره د کتنې په درشل کې ویلي چې دوی غواړي چې 40 کلن اقتصاد پوه او د نوبل د جایزې ګټون کای محمد یونس د نوی ماقت حکومت د مشر په توګه وټاکل شي. د ماسلانو یو مشر آصف محمود چې د تبعیض ضد یو ډل رهبری کوي وویل چې دوی پر خاغلی یونس باور لري. که څه هم په خپل خاغلی یونس د معترضینو د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څرګندونې نه دي کړې، خو مخکې د شیخ حسینه تر واک لاندې بنگلاديش یو اشغال شوی هیواد بللی وو. هغه نن وویل چې نن ورځ د بنگلاديش ټول وګړي د آرامۍ احساس کوي. پاین حال کې د بنگلاديش ولسمشر محمد شهاب الدین د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې د صدر اعظم شیخ حسینه له استعفا وروسته د سرپرست حکومت د جوړولو لپاره نن سه شنبه پارلمان منحل کړ. د ولسمشر دفتر نن په یو بیان کې وویل چې د پارلمان د منحلولو پریکړه وروسته له هغې وشوه چې ولسمشر د وسلوالو ځواکونو د درې ګونو قواوو له مشرانو، د سیاسي ګوندونو له مشرانو، د مدني ټولنې له استازو او د محصولینو د تبعیض ضد غورځنګ له مشرانو سره کتنه ترسره کړه. د ولسمشر ویاند ویل چې ولسمشر سم د سدي او موقت حکومت پر جوړولو ټینګار کړی دی. پرون د شنبې د بنگلاديش په پلازمینه ډاکه کې په میلیونونو کسان واټونو ته راوتلي او د نوي حکومت جوړولو لپاره د بنگلاديش د پوز د لوی درسیز د اعلان هرکلی وکړ. د محصولینو لخوا د څو اونیو پراخو اعتراضونو په نتیجه کې چې له تاوتریخوالي سره ملو د شیخ حسینه 15 کلنې واکمنۍ ته د پای ټکی کېښودل شو. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې دغو تاوتریخ جنو مظاهرو په ترڅ کې شاوخوا 300 کسان ووژل شول. په بنگلاديش کې اعتراضونه تیره میاشت د دولتي دندو د سهمیې د سیستم په وړاندې پیل شول چې وروسته پکې له قدرت څخه د صدر اعظم شیخ حسینه د لرې کېدو غوښتنه راپورته شوه. د بشري حقونو یو شمېر ډلو د شیخ حسینه په مشرۍ حکومت له دولتي ادارو او واک څخه د ناوړه ګټې اخیستو او د غیر قانوني وژنو په ګډون مخالفانو پر ځپنې تورن کړی وو. د بنگلاديش ولسمشر پرون دوشنبې د هیواد د پوز له لوی درسي سره تر کتنې وروسته له زندانونو د اپوزیسیون د مهمې څېرې خالده ضیا په شمول د مخالفینو د مهم مشرانو د خوشي کېدو امر صادر کړ. اتاویا کلنه خالده ضیا چې په 2013 میلادي کال کې د خپل سیال شیخ حسینه لخوا د اختلاس په تور زندانه شوی، روغتیایي وضعیت یې ناسم بلل شوی دی. همدارنګه د هغو سیاسي بندیانو چې د شیخ حسینه د واکمنۍ په مهال په پټه نیول شوي په سلګونو میندې نن سه شنبې په ډاکه کې د پوز د استخباراتو د ادارې مخې ته راټولې شوي وي تر څو د خپلو اولادونو له حاله ځان خبر کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو ته خو کې استه تاسو کولی شئ زموږ دا راپورونه او نور راپورونه په ازادي رادیو.com کې هم ولولئ. د نورستان په واند فایګل او بریک میټال ولسوالیو کې د خلکو په شخصي لګښت دوه تعلیمي ادارو ته ودانې جوړیږي. په واند فایګل کې کثیر الرشتوی انسټیټیوټ او په بریک میټال کې د کرنې مسلکي لیسې ته دغه ودانې رغول کیږي. د ځایي اوسیدونکو په وینا دغه ودانې ته څه کم 15 میلیون افغانۍ راټول شوې دي. په دواړو تعلیمي ادارو کې اوس مهال په سلګونو هلکان په نامناسبو کرایه کورونو کې په زده کړو بوخت دي. د بنسټ ډبرو ایښودو ته د طالبانو د حکومت د تخنیکی او مسلکی زده کړو ملي ادارې مشر ورغلی او خلکو سره ژمنه کړې چې د واند فایګل تخنیکی او مسلکی انسټیټیوټ په لیلیا منظوروي او د بریک میټال زراعت مسلکی لیسه به د انسټیټیوټ تر کچې لوړوي. نور حال یې له سیمیناز موږ همکار راکوي.
د نورستان ولایت د واند فایګل او بریک میټال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي حکومت او مرستندوی ادارو ته انتظار وکړ چې په یاد ولسوالیو کې به تخنیکی او مسلکی انسټیټیوټ او د زراعت مسلکی لیسې ته به ودانۍ جوړې کړي او د سلګونو زده کوونکو د سرپناه نشټوالی ستونزه به حل کړي، خو هیڅ چا ورسره همکاري ونه کړه. د سیمې یو تن اوسیدونکي ډاکټر زیور رحمان ویګلی ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې د نورستان اوسیدونکي د بیروزګارۍ او بد اقتصادي حالت سره مخ دي، خو بیا یې هم پریکړه وکړه چې د غوتالیمی ادارو ته به په ولسی ځمکه او مالی همکاري پخی ودانی جوړوي.
فایګل کثیر الرشتوی انسټیټیوټ لپاره چې کوم ودانی جوړیږي، د ودانی تقریبا 44 خونې ولي، شپخونه به تدریسي او اتخونه به لیلیه د پاره. د دې ودانی لپاره څلور جيبه زمکه وایګل ولوس ورته وقف کړی دي، او بل د برمټال ولسوالي زراعت لیسې د پاره چې کوم ودانی جوړیږي، د ودانی لیس خونې به ولري، او د دې ودانی لپاره هم د برمټال ولوس څلور جيبه زمکه ورته وقف کړی دي. د دې دوه تعلیمي مرکزونو دانیو لپاره تقریبا 15 میلیون افغانۍ لګښت راځي، دا هم ولس ورته ورکړي.
د خاغلی ویګلی په خبره چې د واند ویګل کسي رښتوی انسټیټیوټ او د بریک میټال زراعت لیسې په بلابلو څنګه کې په سلګونو کسان په زده کړو بوختي.
فعلاً لپاره اداره او منیجمنت او مادن پرشتو کې عمل اندرسونه روان دي. د دې ولسوالۍ اکثر خلک غن اقتصادي مشکلات لري، هغه ځوانان چې دولس سنف څخه فارغ شوې د اقتصادي ستونزو له امله دوی نشو کولای چې د لوړ او نیم لوړ زده کړو لپاره هیواد په کچه پوهنتونونو ته لار پیدا کړي او خپل پاتې تحصیل ته ادامه ورکړي.
د طالبان د حکومت تخنیکی او مسلکي زده کړو د ملي ادارې سرپرست مولوی غلام حیدر شهامت د بنسټ ډبرو یې خودو غونډه کې له نورستانیانو مننه وکړه چې خپل بچو ته د تعلیم په برخه کې اسانتیا وی چمتو کوي. د همدې ادارې مشاور عبدالهادي مجاهد په خپل خبرو کې وویل تاسو هوټ کړی چې خپل بچی مو له وسنۍ ستونزو بهر او د علم په ګاڼه سنبال کړي.
دلالت کوي چې تاسو د دې عزم لري چې خپل بچانو ته همدلته د لوړو زده کړو د نیمه لوړو زده کړو فرصتونه ایجادوي. تاسو همتناک خلک یاست چې څنګه مو نن افتتاح کوله زه تخپل فرانان تشویق کوي چې په دغه انسټیټیوټونو کې دوی تخنیکی زده کړو کوي، دوی د زراعت زده کړو کوي، د معادن زده کړو کوي، او د نور هغه علوم زده کړو کوي چې د وطن وربني آبادی کې
دغه طالب مشرانو نورستانیانو سره ژمنه وکړه چې د واند فایګل کسي رښتوی انسټیټیوټ ته به لیلیه منظوروي او د بریک میټال د کرنې مسلکي لیسه به د انسټیټیوټ کچې ته لوړوي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري او د چارواکو لپاره غورځېدلې ولایت دی چې ډېرې ښوونځي او نورې تعلیمي ادارې ودانۍ نه لري او زده کوونکي شین اسمان لاندې په یخنۍ او ګرمۍ کې خپل زده کړو ته دوام ورکوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
راپورونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. د خبرونه په دې برخه کې به د سپورت نړۍ ته سرور کار کو اولاړ بشو. د پاریس د اولمپیک سیالیو نه بزان خبر کو. د پاریس د 2024 کال اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو ورزشي سفر پایته ورسید. په دې سیالیو کې چې درې او خزینه او درې او نارینه افغان ورزشکارانو برخه اخیستې وه، خو یو یې هم د کوم مډال په ترلاسه کولو ونه توانېدل. یو شمېر خلک او ورزش پوهان وایي چې د تیرو دریو کلونو بدلونونو ته په کتو په دې سیالیو کې د افغانستان ګډون د مډالونو له ترلاسه کولو کم نه و. نور حال یې فیروز عزیزی راکوي.
د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله درامنځته سویو طبیعي پیښو په ترڅ کې د ځپل سویو لویانو او ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې چې نن سه شنبه د اګست په شپږمه یې خپور کړی، ویلي چې د روان 2024 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 18,438 کسان له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه سوي چې سم نیمایي یې ماشومان دي. دغې ادارې ویلي چې دا شمېر د تیر کال په پرتله لوړ دی. د تیر 2023 کال په همدې موده کې د ورښتونو او سیلابونو له امله د بې ځایه سویو کسانو شمېر 1,000 کسان یاد سوي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې ویلي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې ډېر ماشومان د اقلیم د بدلون د اغېزو له امله بې کوره سوي دي. دغې ادارې ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د اقلیمي بدلون له امله ویجاړوونکي سیلابونه، شدید ورښتونه، زلزلې، د تودوخې لوړوالی، طوفانونه او شدید وچکالی رامنځته سوي ده. په راپور کې په افغانستان کې د دې ادارې د مشر ارشد ملک په حواله
په ډېرې بخښنې سره گزارش فکر کوم دا گزارش اشتباه لاړه. اوس درته بل گزارش وړاندې کوو. ورزو هلمند ولایت ته په هلمند ولایت کې د کبانو د فارمونو جوړول زیات شوي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي دوی سره څه له کم 3,000 څخه زیات فارمونه ثبت شوي دي. فارم لرونکي له خپل کاروبار نه خوښتي او زیاتوي چې لویه ستونزه د کبانو د بچیو ده چې له پاکستان او نورو هیوادونو یې راوړي. پاتې حال په راپور کې واورئ.
دغه مایان به شای اوس حتی لسنه کاغانو ته دوی مصرف رسېدل.
د دې هلمند ولایت اوسیدونکو رحمت الله دی چې په مرکز لشکرګاه ښار کې پر شاوخوا 15 جریبه ځمکه باندې د کبانو د پالنې فارم جوړ کړی دی.
دغه مایان به شای اوس حتی لسنه کاغانو ته دوی مصرف رسېدل. چې مثال موږ دا نه ورکړي مزدور ته متنخه ورکړي. د دې کې دوه لسو یو لس مزدوران مثال هر وخت اختای 15,000 په دغه کې دي، 15,000 مایه په دغه.
په هلمند کې په ورستي کلونو کې د کبانو د فارمونو جوړول زیات سوي دي. په دغه ولایت کې د کبانو د ټولنې مشر حاجی قدرت الله او پادار وای په ډیر شمیر سره کسانو د کبانو روزنې ته مخه کړې او زرګونه فارمونه جوړ سوي، خو زیاتوي لوی ستونزه د کبانو د بچو ده چې له پاکستان او نور هیوادونو راوړل کیږي.
یعنی په زراو فرمونه په هلمند کې ستا ډېر خوشحاله یو او دا تقریبا دا 2 کالو راهیسې چې موږ دا کار ته ملا تړلې ده. انشاءالله خپل بری ملا سره وړی دی چې چا نه د پاکستان سره وړو. دلته خپل اقتصاد کمزوری دی، کومک نه دی سوی، د مځکې ته ضرورت شته. که موږ خپله کارخانه جوړه کړو نو بیا به دا هلمند نه څو ولایتونه د ځان سره خپله پر پښو باندې ودروو.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست په دغه ولایت کې د کبانو د فارمونو د ودې او پراختیا په اړه خبر ورکوي. د دې په خبره چې 3,000 د کبانو فارمونه اوس په دغه ولایت کې له دوی سره ثبت دي. د دغه ریاست د مالداري د برخې مشر مدیر شاه محمد خان وایي دغه فارمونه د مرکز لشکرګاه په ګډون په مارجا، نوزاد، کجکی، ندالی، ناوا او ناری سراج ولسوالۍ کې جوړ سوي دي. نوموړي زیاتوي د کبانو د بچو لپاره د روزنې د یوه معیاري فارم جوړېدو په موخه د ځون په کچه هڅې روانې دي چې ډېر ژر به په هلمند کې پر 15 جریبه ځمکه باندې ورته یو فارم جوړ سي.
چې د هلمند په ولایت کې د کبانو اساسي فارمونه چې زموږ سره ثبت او رجستر دي تقریبا د 200 فارمو په شاوخوا کې دي. خو په مجموع کې غټ او کوچني فارمونه چې دي هغه موږ د 3,000 په شاوخوا کې لرو. په تېر کال کې د دغه فارمو څخه یعنې په 1402 کال کې تقریبا 8 تنه